تاسو وایي د سولو خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسئ، سیمې نیسئ، دا دواړه خبرې تاسو سره خپله څنګه پخلا کوئ؟ سوله که جګړه؟
زموږ دریز معلوم ده، د دریز هم د سولې او د تفاهم دریز و، د ولس میاستې موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې توافقنامه امضا سوی وه، تاسې ټول هېوادوال شهیدان اوسې، موږ جګړې دریز نه درلود. ولې تاسې ولې د مقرر ډول باندې د کابل ادارې له خوا نه د جګړې خبرې کېږي؟ او دا تېره اونۍ باندې به لنډ یو دلیل ونیسو چې اشرف غني د شپږو میاشتو دپاره د لوی عملیاتو او د کاري ګزارونو اختار ورکړ. نو دغسې چې کله مقابل جهاد کې دغسې څوک درسره مخ وي، بیا نو طبیعي خبر دی چې سوله د خبرو د لارې نه شي راتلی، بیا به جګړه پرېکړه کوي.
دا ښارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې و ښکاره ده چې هلته به داسې خلک وي چې یا دولتي ادارو کې وه، یا خصوصي سازمانونو کې وه، یا د افرادو په توګه، دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړی، چا به در ستاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې کړي، د دغه خلکو سره چلند څه دی؟
طبیعي خبر ته جنگ تیر شوی، په جنگ کې خو وزل می یو بل پسې بد خبرې می هر څه وي. اسلامي امارت دری جو استاد چې کله موږ ټول ساحې نیسو، هلته به طبیعي زموږ مخالفین وي، یا به زموږ سره دا شل کاله جنګېدونکي خلک، یا تبلیغات کوونکي، یا هر نوم چې موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي کې زغم ده او دغه ټول به برداشت کوو، ځکه دا افغانان دي، د دې هیواد خلک دي، او بیرته سولې او امن ته ضرورت لري. که انتقامي عمل وسي بې له شکه موږ بیا هیواد نشو جوړولی، بیا دولت مداري ته نشو خلاصېدلی، فرصت نشو پیدا کوی. نو د دې دپاره چې هیواد ته سوله راسي، موږ له هر څه نه تیر شوي یو، او عمومي عفو شوی ده، د عافي لاندې دغه ټول خلک معافیت نه برخمن دي او ژوند به کوي. هڅه لاکو چې
مجاهد صاحب، داسې رپورټونه هم شته دی چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنګیالیو کورونه تلاشي کړي دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلي دي، ځینې خلک له کورونو نه ایستلي دي، حتی له ځینو ځایونو نه دا رپورټونه هم شته دی چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولي یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هېڅ چا ته اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي، یا څوک وپلټي، یا چا سره برخورد بد وکړي، یا څوک ووژني. دا خبره اکثره تبلیغات شوي دي موږ اورو، خو موږ رد کړي دي بار بار، بیا هم ردو. اته به پرې نهادونو مساتو رسنوي تم دعوت وکړي چې را څنګه ته پلټنه وکړي، دا شې وخت نه لري.
دا بیره دا د چې تاسو کې دی شي په خپل جنگیالیو باندې کې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه ووسی، ځنې جنگیالی مو یا ځنې کمانډانان مخبل سره اقدامات وکړي؟
په پراخ توګه د څوک څه نس کولای، کا انفرادي شکل باندې د سی او سی طبيعي حساب سب کې به مختلف خلک وي سو استفاده کوونکي، یا خپل سری، یا به تجربه، خو موږ جدي مخنی سپو د موږ مقرر ان تاسو د مشرانو وینا او ری اعلامیه او ری په هر ځای کې موږ مخاطب دي خپل افراد دي چې هغه توصيه ورته وسی او مراقبت وسی. او اوس لادام سي چې په ټولو ولایتونو کې ځنګړي کمیشنونه من سره غلي سي، دغه تخته کوون کې چې هر څوک کې فرد وي، کې قومندان وي، کې ډله وي، هغه تعقیب سي او مخه ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې دا څه نه واقع کیږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا 13 ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټول 13 ولایتونو کې 13 پیښې نه لرو. نو بیا انسانانو طبي کمزوري باندې به وي، پولیس داسې په دومره لوړه کچه باندې په دومره لویو ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول شوی، وروسته به انشاءالله دا تسلط لا زیاتېږي، کنټرول به لا ډېریږي.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوي دي هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي؟ یو شمېر کسان به هغه و چې د تاسو جنګیالي وو، او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان و، تاسو به خوشی کړی. یو شمیر جنایي بندیان خوشی شوی دي، په دې اړه باندې تاسو درسته دي؟ ولې دغه جنایي بندیان خوشی شول؟ فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجه و چې ګوسه څو ولایتونو کې زندانیان راوتل یا زندانونه مات شوی دي، دا هغه وخت چې موږ لا ولایت نه یو رسیدلی دا کار سوی ده په ډیری سیمو کې، بیا ټول سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو سي داخلي ګو مشکل وخت هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو اړ ساتنې وظیفه پریږه ده. اته په ځینو ولایتو کې داسې سیمې چې دیننه دروازه خلاصه کړې ده په خپل بندیانو ته. نو کله چې موږ رسېږو کې بندیان په مخ راوتلي دي، په کوڅو کې، په بازار کې، په یو ازدحامي چې کې، چې طبي خبره به داسې حال کې موږ به بیرته بندیان نشو نیوای، تفکیک هم نشو کوی، خطر د بمبارونو هم وي، خطر د پیښو هم وي. نو په داسې حالت کې موږ طبي خبره ته مجبوریت سره مخ شوی چې او یز غمو چې دا بندیان خلاص یو لار سي.
هغه خارونه چې تاسو نیولې دي، دلته یو سیستم او جوړښت او خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار کوو. داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ ته همدستي د ښاروالۍ مامورین واستوئ، امنیي قمندانۍ ته د امنیي قمندانۍ خلک واستوئ، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوئ. څه کوئ له دغه ادارو سره، د دغه جوړښت سره؟ خلک خو کیدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خو دا داسې اوس خو ډېر زر داسې خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو، څو ورځې کېږي چې موږ دا صحنې وینو چې تبدیلي شوې دي، هر څه تغیر شوي. او بل هم ټولنه غوښتنه دا ده، زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکوونکي د دولت بېرته خپلو وظایفو ته راشي، مخکې کار کوو. یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي، صرف د هغو کنټرول خو به غواړو، ولې هغه خدماتي ادارې سي اړینې دي. باید د نن په اکثر ولایتونو کې چې نن فتح شول، ترافیکو ته ضرورت موږ استخدام کړل، اطفایو ته ضرورت موږ تیارسۍ په حالت کې ودرول، داسې ځینو نورو سیمو کې هم. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بېرته رابللي دي، هغه به بېرته خپل کار کوي، او موږ به د هغو صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار
د آرشیفونو موزیمونو اسنادو دا په دولتي ادارو کې و یا نور مهم شیان و. د دې تشویش هم شته چې کېدای شي ځینو ځایونو کې مهم اسناد چې په درد خوري له منځه ولاړ شي.
ولایتونو کې دا خطر بالکل انشاءالله نشته، ځکه په ولایتونو کې د آرشیفونو تحفظ په ښه شکل باندې سوی ده، او ادارې هم زموږ له خوا چې کنټرول شوې په لوړ صلاحیت باندې کنټرول شوې، هېچېرې هم داسې پېښې نه دي شوې. خو ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې داسې سوي چې کله موږ ورسېدو هغه د ولسوالۍ خلکو ولسوالۍ پرېښوه، او بیا داسې اوراق شیندل شوي وو، ځینې صحنې موږ ولیدې لکه بدخشان کې ځینې ولسوالیو کې داسې پېښې شوې، په اطرافي سیمو کې یو څو پېښې محدودې. نور دا کنټرول شوي دي، او موږ ته هم دا اهمیت لري چې هېڅ اسناد بېجای نه شي، ځکه په دوی کې د خلکو حقوق دي، د خلکو اسناد دي، څه ډېر معتبر دي، مهم دي، دغسې قدیمي آثار دي، او نور د هېواد شتمني ده، دا باید محفوظه شي، آرشیف وساتل شي، باید او د هېواد د آینده پورې تړلې ده.
مجاهد صاحب، رسنیو ته براشو، د تاسو تر واک لاندې سیمو کې خبریالان ټول ویریدلي وتلي دي، تاسو تر هغه سیمې چې تاسو نیسئ له هغې نه، خصوصا هغه خبریالان چې له نړیوالو ادارو سره کار کوي یا د کورنیو مهمو ادارو سره کار کوي، په زیاترو سیمو کې وتلي دي. په همدې خاطر هغه سیمې چې اوس تاسو تر واک لاندې دي، ډېر رپورټونه هم ته نه راوځي، سړی نه پوهېږي چې هلته څه روان دي. د رسنیو په وړاندې د کندهار او هرات چې تاسو ونیو، دلته د رسنیو یوه پراخه کمیونټي یا ټولنه موجوده ده، هلته راډیوګانې وي، تلویزیونونه و، خبریالان و، مدني فعالان و. د دوی سره د تاسو چلند څنګه دی، او آیا رسنۍ به د تاسو تر واک لاندې سیمو کې د پخوا په څیر فعالیت وکړلی شي او که نه تړلی به؟
مورید باندې تصمیم نیولی ده، څه ولایتونه چې نیول شوي دي. اول اقدام دا سوی چې رسنیو سره موږ مجلسونه ولرو، کوم څوک چې ویرېدلي نه وي یا د ولایت نه وتلي نه وي او مخکې له وخته، هغه خبریالان هم راغوښتي، مجلسونه مو سره کړي. دا اوس موږ تاسې خبرې کوو، په هرات کې زموږ مجلس کې خبریالان سره روان ده، هلته د رادیو تلویزیون مسؤولین هم راغلي، ځینې آزاد خبریالان هم دعوت کړي دي، اوس هم مجلس ورسره لرو. نو هغو ته د اطمینان ورکول او ډاډ ورکول، هغوی خپل کار ته هڅول، دا زموږ وظیفه ده. او په دې کې دوه رقمه رسنۍ دي، یو هغه دولتي رسنۍ چې هغه د اسلامي امارت پورې تعلق نیسي، موږ به اماراتي نشرات پرې پیل کوو. دوهمه موضوع دا داسې آزاد رسنۍ دي یا د اژانسونه دي یا د لویو رسنیو سره کار کوونکي خبریالان دي، د هغو د ژوند تحفظ موږ تامین کړی دی انشاءالله. هغو ته فقط درې غوښتنې موږ ځینې درلودې، چې نشرات کوي یا خپله فعالیت کوي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي، ځکه دا هېواد مسلمان ده او مسلمانان کې اوسېږي، د اسلام لپاره ډېره قرباني ورکړل شوې ده، دا به په نظر کې لري. دوم داسې د هېواد ملي ګټې به په نظر کې لري، تعصبات او تفرقې دو ته لمن ونه وایي. او درېیمه موضوع دا چې بې طرفي به حفظ کړي، یعنی موږ پلوي دې نه کوي، د بل چا دې نه کوي، بې طرف راپور دې ورکړي، څه واقعیت وي هغه دې وایي، څو پورې چې ستونزې پیدا شي د هېواد، او زموږ مسؤلین هم متوجه شي خپل کار ستونزو ته، او نور خلک هم متوجه شي په دې سره، کولی شي صرف امن ته راشي او هېواد هم د آبادۍ طرف ته لاړ شي، هر څوک خپلې وظیفې ته متوجه وي. رسنۍ به هم رول لري، موږ به اهمیت ورته قایل یو. موږ اطمینان اول دا ورکړی چې زموږ په ولکۍ سیم، زموږ تر ولکۍ لاندې سیمو کې ستاسې بستر ده، ستاسې ارامه ده، او تاسې اطمیناني جای شته، او موږ ته د اطمینان درکوو. مقرره مو ما خپله د رسنیو سره تماس کړی، خبریالانو ته ډاډ ورکړی، ستاسې لکه څرنګه چې مخکې فعالیت کوو اوس هم هماغه ډول خپل فعالیت په ازادانه توګه وکړو.
د ښځو د زده کړو په اړه باندې موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې تاسو چلند فرق کوي. له ځینې ولایتونو نه موږ رپورټ لرو چې هلته ښوونځیو ته ځینې محدودیتونه ټاکل شوي دي، نجونو ښوونځیو ته. له ځینې ولایتونو نه رپورټونه لرو چې هلته محدودیت نشته، یعنې دغه دواړه ډوله لرو. ولې داسې
تر یو حد خدا وایم د تعلیمي بهیر ډیر ښه روان دی په ټولو ساحو کې. موږ مخکې د موږ په ساحو کې تعلیمي جریانات د ښځو هنرو ښوونځي وو د هغو مراقبت و. اوس هم دا نوي ساحه هم سي نیول سوي تفاوت یې نشته. یو شي نه موږ په خپله هم خبر شوي چې پکتیا کې ځینو ښوونځیو کې په خپله خلکو خود سانسوري کړې ده، ځینې شاګردان مکتبونو ته نه دي پرېښي. دا خود سانسوري دوی پخپله کړې، موږ کوم مشکل نه دی ورته جوړ کړی. او داسې کومو سیمو کې مشکل نشته، دا زموږ اصلي دریځ ده، موږ کوم ستونزه نه ورته جوړو. البته که کله شرایط ایجابول سي څه توصیه ورته وسي یا د هغو د ښځینه ښوونځیو جنکو دپاره د مسؤلیت فضا جوړېږي، هغه په وخت سره کېږي. د تعدید له لارې د قیود له لارې نه نه، بلکې د یو اهمیت او د یو ضرورت له وجې هغه به وروسته کېږي. ولې اوسنیو شرایطو کې موږ چیرې چا باندې محدودیت هم نه ده وضع کړی، آزادانه خپل تعلیم کولی.
بانکونه او مالي سیستم مو تر واک لاندې سیمو کې څنګه دی؟ په دې اړه باندې تشویش ده، ځکه په دغه سیمو کې چې تاسو ونیولې هم خصوصي بانکونه وو هم دولتي بانکونه وو، په دې کې باتمن پانګ هم وه، پیسې به هم وي، او خلک ښایي اړتیا هم ولري، ځکه دلته یو سیستم رامنځته شوی چې خلک په بانکي سیستمونه او دا د سوداګرۍ دغه ځینې سیستمونه چې دي دې ته ضرورت ولري. بانکونو د خوندیتوب په اړه او د پرانیستې پاتې کېدو په اړه باندې څه نظر نیت لري؟
بله، د کله چې موږ خاریاتو ته مخکې له وخته داخلېدونو، اول توصیه مجاهدینو ته داسې یو پروګرام ورته جوړ شوی چې امنیت ټینګ شي. په امنیتي بخش کې بیا اوله توصیه دا وسوه چې د بانک او د خصوصي شخصي ملکیتونو محافظت ته متوجه شي. که بازار وي هلته مارکیټونه دي، د خلکو اموال دي، صرافۍ دي، همداسې بانک. د بانک دپاره حتی خصوصي اشخاص لا درول شوي چې اوله ورځ کله ننوتلي وو ښار ته، بانک ته محافظ کوم درولې د هغه به تر اوسه هم انشاءالله ته معذف وي. نو د بانک د ساتنې دپاره به اول کار کړی ده، داسې وروسته به دوی فعالیتونه شروع کړي. انشاءالله چې کار عادي کېږي، دوکانونه خلاصېږي او راکړه ورکړه شروع کېږي، بانکونه به خپل فعالیت شروع کوي او کارکوونکو ته هم دعوت دا داسې بېرته راسي خپل بانکونو ته او خپل کار شروع کړي، چې چا تجار نقصان ونه کړي، چا کار بند نه شي، د بازار هغه اقتصادي حالت بېرته نورمال شي.
داسې ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې خلکو ته ویل شوي چې سمارټ فون یا دغه لمسي ټلیفونونه دې نه کاروي یا د انټرنیټ نه کاروي. آیا دی تاسو لورې د ترجمان دي چې خلک به پریږدي چې هغوی آزادانه انټرنیټ وکاري او همدارنګه ټلیفوني شبکې هم تر واک لاندې سیمو کې فعالیت ولري؟
نو ټلیفون او انټرنیټ نن دی ځوان دومره شدید اړتیا ګرځېدلې چې څوک هم زه فکر نه کوم د تزلخ کې زده بند کې یا مسدود کې. او چیرې موږ بندیز هم په چا باندې نه ده لګولی، کوم بندیز اوازه سره سمه نه ده. یو ستونزه وه په جګړه ییز حالت کې په ځینو ساحو کې ټلیفوني شبکو کار پرېښی دی یا انټرنیټ کمزوری شوی دی یا د دې دپاره چې دښمن استخباراتي استفاده ونه کړي. موږ ځینې د مخابراتو هغه پای متوقف کړي دي او بندي کړي دي او هغه بېرته زر سي د ښار بېرته تصفیه کېږي، هغه ټول شروع شوي دي او لا هم کوشش کوو چې انټرنیټ قوي شي، ځکه اوس انټرنیټ د موږ ساحو کې لا هم کمزوری ده، د قوت لپاره به انشاءالله کار وسي. دا یو اړتیا ده د دې. البته یو شی چې ذهن ته د خلکو ور نه سي، که کوم داسې نشرات یا د انټرنیټ له لارې نه کېږي چې هغه غیر اسلامي وي، هغه چې کله نظام جوړ شي په خپله فلتر کېږي، د فلتر له لارې نظام او حکومتداري کولی شي په خپلو خلکو کې هغه څه چې خدای نخواسته په عشا ده بې لارۍ ده هغه کنټرول کړي. او د افرادو دپاره چې په ټلیفون په جب کې ګرځي یا د تجارت او راکړې ورکړې کاتو کې اجتماعي تماسونه پنځه دا یو اړتیا ده. دې نه څوک انکار نه شي کوی، موږ د دې کومه ستونزه نه لرو. په مخ کې تر اوسه پورې هیچا ثبوت نه ده وړاندې کړی چې موږ څوک بند کړي وي یا بندیز لګولی.
فکر نه کوي چې افغانان تاسو او افغان حکومت یو داسې ټکی ته رسیدلی چې نور دغه جګړه یعنی عملاً باید بند شي، نه تاسو په خاورونو ورشئ نه که حکومت د سولې په وړاندې کوم خنډ جوړوي هغه جوړ کړي او پریږدي چې په قطر کې پریکړه وشي، په دوحه کې پریکړه وشي. داسې یو ټکی فکر نه کوي چې دا وخت دی او رسیدلی ورته؟
نو موږ هم خو په دغه ټکی باندې ولاړو، ډېر کوشنه موږ د شپاړس ولس میاشت کې موږ ډېر حوصله وکړه، د جنګ کچم ډېر ټیټه ساتلې وه. هڅه مو دا وه چې قطر دوهې پروسه ناکامه نه سي، سبوتاژ ونه سي، خنډونه سي ایجادېږي، هغه له منځه لاړ سي. مګر مقابل جهت موږ سره تګ ونه کړ په هغه لاره. دوی خپلې برنامې درلودې او تر اوسه پورې د لوړ پوړو ساته باندې د دوی فیصله د جنګ فیصله او د زور فیصله وه. هیله کوو چې مقابل جهت دغه ځای درک کړي او له دې نه ایسته موږ سره په هغه نقطه باندې پیل وکړي چې د مسلې حل ته ځو او زر ځو. موږ فعلي حال غواړو افغان نور حوصله د جنګ دوام نه لري، د څو اشخاصو د قدرت کې ساتلو د عایش و نوش دپاره نه شي کوی، ټول هیواد په اور کې وساتو. بناان فیصله وخت رارسېدلی ده او ډېر لنډ وخت. امید کوو چې له دې سره فیصله کېږي. زموږ مذاکراتي ټیم په خپل ځای باندې ده او انشاءالله امیدوار هم چې مسایل باقي مانده هلته حل سي، سیاسی حال ښه نتیجه لري او ښار به هم نه خرابیږي. تراکم د ښار ده او خلک ډېر په ښارونو کې ټول دي. اقتصادي منابع ټول په کار کې دي، د خلکو اموال په کار کې دي، باید زیان ونه ویني. موږ هم د دې پلوي امید کوو چې مقابل جهتونه هم نور په دې پوه شي چې جنګ د حل لار ده.